درنو اوریدونکو السلام علیکم. نن دوشنبه ده د مریض دیارلس سوه څلور نوي د دلوي نولسمه او د میلادي 2018 د فبروري اتمه ده. د ازادي راډیو د خپرونو دا ساعت خبري خپرونې ته ځانګړی دی. په دې خپرونه کې چې زه عصمت څاروانې د امان الله امیرزي په تخنیکي همکاري وړاندې کوم، د پکتیکا د حملې د ناامنۍ په اعتراض کې د ننګرهار د خلکو د مظاهرې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه لرو. لومړی به فرشته جلالزی ووایي چې په نړۍ کې مهم خبرونه څه دي.
اوریدونکو سلام. د دې ساعت د مهمو خبرونو سرخط دا ده چې د روسیې د امنیت فدرالي ادارې نن ویلي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش غړي په سنت پیټرسبورګ ښار کې د تروریستي حملو د پلان لعمل نیول دي. د سوریې په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو لامل زرګونو خلک تښتیدلي دي او ویل کېږي چې له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بند پاتې دي او د ترکیې حکومت لا خپل سرحدونه نه دي ورته پرانستي. او د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماټانو او استازو ته چې پاتمي مذاکرو کې برخه درلوده مډالونه ورکړل.
ډیره زیاته مننه. لومړی به هم ناجیه صافی ته وارور کو چې د افغانستان خبرونه واوروي.
پایل کې د مهمو خبرونو سرټکی او رای افغان حکومت وایي چې د سولې پاړه په جوړیدونکو غونډه کې به د سولې مستقیمو خبرو اترو ته نیټه مشخصه شي. په پکتیکا کې د یوې چاودنې له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. او د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت ټینګار کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي هیله مند دي چې په راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې د سولې د مستقیمو خبرو اترو نیټه مشخصه شي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان ظفر هاشمی نن خبریالانو ته وویل چې د سولې د خبرو لپاره دا ناسته د فبروري په 28 نیټه جوړیږي.
هغه ناسته چې په اسلام آباد کې ترسره شوه او ورپسې چې په کابل کې ترسره کیږي، هیله من یو چې په دې ناسته کې د سولې د مستقیمو خبرو اترو لومړۍ نیټه مشخصه کړو. خو بیا هم وایم چې د افغانانو پیغام مشخص دی. دوه انتخابه دي، یو دا چې جګړه او تروریزم، او یا هم د اساسي قانون پر بنسټ پایداره سوله.
د افغانستان، پاکستان، متحده ایالاتو او چین د استازیو په ګډون د څلور اړخیزو غونډو د لړۍ دریمه غونډه وړمه ورځ په اسلام آباد کې جوړه شوه او د سولې د خبرو پر دوام یې ټینګار وکړ. له بلې خوا د افغانستان د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو اترو په شفافیت او د دې پروسې پر مخ بیولو کې د احزابو پر رول ټینګار کوي. د دې ګوند مشر عادلی بهرام نن خبرلانو ته وویل چې د سولې مذاکراتو په پیل کې باید د خبرو اترو یو اړخ سیاسي احزاب وي. د ننګرهار د ځینو ناامنو ولسوالیو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې مظاهره وکړه. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده، د داعش پر ضد او د افغان ځواکونو په ملاتړ شعارونه ورکول. دا په داسې حال کې ده چې د ننګرهار په اچین، کوټ، شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې له یو کال راهیسې داعش فعالیت لري چې حکومت یې په وړاندې عملیات هم کړي. دفاع وزارت وایي چې اوس هم په یادو سیمو کې د داعش په وړاندې عملیات روان دي. او د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې نن د یوې درنې چاودنې له امله 15 ملکی وګړي وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د دغه ولایت د والي ویان نبی الله پیرخیل ازادي راډیو ته وویل چې دا چاودنه د یوې ننوایې مخې ته شوې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې ډېره وه. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلالزی څخه اورئ.
د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش وغړي یې په یکاترینبورګ ښار کې نیولي دي. د دې ادارې په وینا په دې کسانو کې د روسیې او د مرکزي اسیا د جمهوریتونو اتباع شامل دي او په مسکو کې یې د سترو تروریستي حملو پلان جوړ کړی و. ویل کېږي چې دې کسانو د لاسي چاودیدونکو موادو په وسیله غوښتل چې د مسکو ښار په سینټ پیټرسبورګ کې حمله وکړي. د روسیې د امنیت فدرالي ادارې ویلي چې د تلاشۍ د عملیاتو پر مهال یې لاسي لابراتواري مواد موندلي چې د چاودیدونکو موادو د جوړولو لپاره کار ورڅخه اخیستل کېدای شوای. دا ډله د داعش د هغې غړي تر رهبرۍ لاندې و چې له ترکیې روسیه ته ورغلی او ویل کیږي چې پاتې شپښتنه په روسیه کې د حملو لپاره سوریه ته تللي او له داعش سره یو ځای شوي وو. د روسیې حکومت اټکل کوي چې لږ تر لږه 3,000 روسان به په سوریه کې له داعش سره یو ځای شوي وي. د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرهاو تښتېدلي کورنۍ نن له ترکیې سره پولې ته په نږدې سیمو کې بندې پاتې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې له دې خلکو سره به چې اکثر یې ښځې او ماشومان دې مرسته وکړي خو خپلې پولې لا نه دي ورته پرانیستې. د مرستې نړیوالو ادارو خبرداری ورکړی چې له بحراني وضعیت سره مخامخ دي. په عین حال کې د جرمني صدراعظم انګیلا میرکل نن په انقره کې د او د ترکیې له صدراعظم رجب طیب اردوغان سره به وګوري. اروپایي اتحادیه تمه لري چې انقره به د کډوالو لپاره خپلې پولې پرانیزي او په ترکیې فشار راوستي چې اروپا ته د دغو کسانو د روان موج د کمولو هڅې وکړي. زیات غیر قانوني خلک د ترکیې له لارې اروپا ته د تګ هڅه کوي. اروپایي اتحادیه له ترکیې سره ژمنه کړې چې د کډوالو د ورتګ د مخنیوي په بدل کې به 3 میلیارده یورو مرسته ورسره وکړي. د یو بل خبر له مخې د روسیې د ولسمشر ویان دیمیتر پیسکوف نن د روسیې له یوه ټلویزیون روسیا څلورویش سره په مرکه کې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په جنیوا کې د سوریې د سولې مذاکرې په سوریه کې د روسیې د پوځي هوایي عملیاتو له امله له ځنډ سره مخامخ شوي دي. پیسکوف نن په یوه ټلیفوني مرکه کې روسیا څلورویش ټلویزیون ته وویل ته وایي د روسیې فدراسیون د سوریې په پوځ ته چې د تروریستي ډلو پر ضد یې جنګ پیل کړی دی مرسته کوي. تروریستي ډلې په جنیوا کې د سولې د خبرو برخه نشي ګرځېدلی او په دې خبرو کې دوی برخه نشي اخیستی. د ایران حکومت نن خپلو ډیپلوماټانو او استازو ته چې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحانی د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوی مشري کوله د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. د ایران د اټومي انرژي ادارې مشر علی اکبر صالحی او دفاع وزیر حسین دهقان ته د زړورتیا مډالونه ورکړل شوی دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قدرتونو په اټومي موافقه کې چې تیر دوبه وشوه پر تهران د اټومي فعالیت د بندولو په بدل کې د نړیوالو اقتصادي بندیزونه لري شول. او د روسیا او ګرجستان د اړیکو د نورمالولو لپاره د مذاکرو پلان د مارچ د میاشتې نیمایي ته وځنډول شو. ټاکل شوی و چې د روسیې د چارو لپاره د ګرجستان د صدراعظم ځانګړی استازی زوراب اباشیتسه او د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ګریګوري کراسین روانه میاشت د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې سره وګوري. اباشیتسه نن وویل چې دا خبرې د تخنیکي ستونزو له امله ځنډول شوې خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. د ګرجستان او روسیې د استازو د مذاکرو دا لړۍ چې هدف یې د دواړو هیوادونو د روابطو ښه کول دي کال وړاندې له جنیوا پیل شوې ده. روسیه په 2008 میلادي کال کې له ګرجستانه دوه جلا شوې سیمې ابخازیا او جنوبي اوسیتیا په رسمیت وپیژندې چې په ځواب کې ګرجستان د مسکو سره خپل ډیپلوماتیک روابط وشلول.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګرد په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې بنن آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 12 او ټیټه منفي 8. په ګردیز کې به هم آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3. په کابل کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 0. په هرات کې به آسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 3. په مزار شریف کې به آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 15. په کندهار کې به هم آسمان وریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 2. او په جلال آباد کې به آسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 21 او ټیټه 8.
خبرونه مو له ازادي رادیو اوریدل. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې خبری ساعت دی چې ټول خبری موضوعاتو ته ځانګړی دی. ساعت 4:09 شوې. په پکتیکا کې 14 لشتر لشتر 15 تنه وژلې. د ولسمشر وایند وایي په هیواد کې د تقنینی وضعیت لري کوټ سره مخامخ دی. د ننګرهار د نامنو سیمو اوسیدونکو له حکومت د امن غوښتنه وکړه. د مخابراتو وزارت له سیم کارتونو د مالیه ټولولو نوی سیستم جوړوي.
دا سیستم او د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت څنګه کړي.
د افغان ژورنالیستانو ټولنې په افغانستان کې د پاکستانی رسنیو پر خپرونو د بندیز غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې د غلا شویو دولتي تیلو یو زیرمه افشا شوه.
دا داري سرنجر براغله خو رور به مور سره نه وته دلته به دروازه باندې کړه کوم خو نه پرې خو
دا او ځین نور موضوعات په دې خبري ساعت کې اوري. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې چاودنه شوې او لږ تر لږه 15 تنه پکې وژل شوي دي. د ازادي رادیو خبریال هم د اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. داود تپان د ټلیفون له لارې راسره دی. تپان صاحب مهرباني وکړئ د دې پیښې نور جزئیات اوریدونکو ته بیان کړئ.
مننه سروان صاحب. لکه څنګه چې تا وویلې د پکتیکا ولایت د یحیی خیل په ولسوالۍ کې شاوخوا 12 بجې د یو چاودنه وسوه چې په دغه چاودنه کې د وروستیو جزئیاتو په بنیاد نږدې 14 کسه ټپیان شوي دي. د 2 کسه پخوا مونږ یې ویلو چې وژل شوي او ټپیان 14 کسه اوس 14 کسه دي چې په دې کې 15 تنه وژل شوي دي او پاتې نورې ټپیان دي. د یحیی خیل ولسوال موسا خان خروټ یا ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پیښه کې سیدي ولسوالۍ په بازار کې په وننوایي کې شوی دا 15 تنه وژل شوي دي او په تقریبا 11 تنه ټپیان دي. ټپیان دوی په وینا روغتون ته انتقال کړي دي او د روغتون د ډاکټرانو په خبره چې د ټپیانو وضعیت نارمل ښودل کیږي. او د همدا ډول د پکتیکا د ولایتي شورا مرستیال نعمت الله بابرای وایي چې په دغه پیښه د ښار په یوه نلوایي کې چې ولسوالۍ ته ډوډۍ او ځینو اداراتو ته ډوډۍ ورکوله په کیسه وي. دا خدا الله د دوی په وینا چې نه ده معلومه چې د دې 14 نویت څه ده، ځانمرګ برید ده او که نو ځای په ځای شوي ماینونه دلته چاودېدلي دي. بلې څارنه
ډېره زیاته مننه داود تپانو چې د پکتیکا په یحیی خیل ولسوالۍ کې په یوه نانوایي کې د چاودنې په باب معلومات راکول. له بلې خوا نن په یوه بله چاودنه کې چې په بلخ ولایت کې وشوه 3 تنه وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ولسمشې مانی وای په افغانستان کې د تقنین لړۍ تقریبا لری کوت سره مخامخ ده. د ولسمشر اشرف غنی د ویان مرسیال ظفر هاشمی نن په کابل کې یوې خبری غونډې ته وویل چې د تقنین په برخه کې د ملي شورا نه همکاري حکومت له ځینو مشکلاتو سره مخامخ کړی دی. خو د ولسی جرګې د تقنین د کمیسیون غړی سید محمد موسی بیا د حکومت دا ادعا ناسمه بولي او وایي ولسی جرګې د ولسمشر هغه قوانین رد کړي چې قانوني نه وو. د دې موضوع په اړه د محمد حدیث پردیس راپور اورو چې د خبری غونډې ته ورغلی وو. بله پرده صاحب مهرباني وکي.
بله چاروان صاحب سلامونه تاسو ته. چاروان صاحب د ولسمشر د ویان مرستیال خبری غونډه ما تعقیب کړه. په دې کې د سر خبره د دامدا و چې د کابینې غونډه اوس د پخوا په پرتلا تر ډیره د تقنین په چارو کې د مصرفیت له کبله، یعنی ډیر مهم موضوعات له دوی څخه پاتې دي او دوی په یو نه و دغه موضوع کې د افغانستان ملي شورا او په خاصه توګه ولسی جرګه مبله. دوی ویلي چې ډیر قانوني مواد او طرحې دي چې هغه باید تصویب شوی وای، خو د ملي شورا په دې برخه کې کمکاري کړي او همدغه د دوی کمکاري د دې لامل شوی چې اوس د افغانستان حکومت او په خاصه توګه د کابینې شورا او کابینې غونډې تر ډیره د تقنین په چارو کې مصروفوي. او د دوی غوښتنه دا و چې په دې برخه کې باید ملي شورا ورسره همکاري وکړي ترڅو اړوند چارې ټکنۍ نشي یا چارې په سمه توګه پر مخ ولاړ شي.
بله د ولسمشر ویان نور په کوم مسایلو باندې په دې خبري غونډه کې خبري وکړي. ویل کیږي چې په هیواد کې د 15,000 تنو بیکارانو پوستونو چې خالی دي دولتي پوستونه، په دې اړه هم خبري کړي دي.
بله څروان صاحب، د ولسمشر مرستیال ویان هغوی ویلي چې دا خبره تایید کړه چې په افغانستان کې شاوخوا په حکومت کې 150,000 پوسټونه هغه خالی دي. خو دوی جالب خبر دا وکړه چې په کچیر ته دوی کوشش کوي چې کسان راکم کی او د حکومت ظرفیت لوړ کی او دا یو معمول کار وباله، او ویلي چې حکومت په دې هڅه کې ده چې خپل مصارف راکم کړي او کیفیت لوړ کړي او په دې کوشش کوي چې په نورو برخو کې افغان ځوانانو ته د کار زمینه برابر کړي. خو که په هر ځای کې مثلا په کومه اداره کې د ځوانانو ته یعنی هلته د هغوی ضرورت موجودی اړینه نه وي، نو دوی به د معمول په څیر هلته مثلا هغه کوي، خلک به زړه اغیز لري کوي، خو کوشش کوي چې په نورو برخو کې دوی ته د کار زمینه برابره کړي.
ډېره زیاته مننه کورودان محمد حدیث پردیسو چې د ولسمشر د ویاند ظفر هاشمي د څرګندونو جزئیات بیان کړل. همدا اوس د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکاره محترمه ملالۍ شینواري د ټلیفون له لارې را سره ده. ملالۍ شینواري، تاسو ته هرکلی وایم. ستاسو په نظر په داسې حال کې چې په لسګونو زره ځوانان خصوصا تعلیم یافته ځوانان بیروزګاره دي، د کار په لټه کې دوی بهرنیو هیوادونو ته خطرونه په غاړه اخلي او سفر کوي، او له دې سره سره په داسې حال کې چې په دولت کې 150,000 پوستونه خالی دي، ولې حکومت دوی ته کار نه ورکوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه که هیله هم ومنی. زما په نظر دغه ستونزه د اوس نه ده رامنځته شوی، بلکې له بده مرغه په افغانستان کې دغه اداري اصلاحاتو کوم سیستم چې د کلونو نه راهیسې را روان دی، دا یو د دې پر ځای چې ډېر ښه معاصر اوسي ډېر ستونزې رامنځته کړي دي، او دوی باندې باید د سر هغه ور وشي. دا چې دا پوستونه نن یا پرون یا یو کال مخکې نه دي خالی شوي، بلکې دا د کلونو نه همداسې تش پاتې شوي دي. حتی دا تشخیص نه دی شوی چې په دغه وزارتونو کې څومره پرسونل ته اړتیا ده، څومره تشکیل ته اړتیا ده، څومره نه ده.
نو ستاسو په نظر محترم ملالۍ شینواري، نو ستاسو په نظر مهمه نه ده چې حکومت تر هر څه مخکې دې شي ته لومړیتوب ورکړي، تر نورو کارونو دې ته لومړیتوب ورکړي؟ ځکه چې ډېر خلک بیکاره دي، او بیکاري تاسو ته معلومه ده چې له یوې خوا خلک مجبوریږي چې بهر هیوادو ته لاړ شي، له بلې خوا یو شمېر ځوانان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لیکو سره یو ځای کیږي.
بلکل، دا یو د لومړیتوبونو نه باید واوسیږي چې موږ باید په خپل اداري سیستم کې ژور بدلون راولو. کم سیستم چې روان شوی و دا له هماغه اول نه یو ناقصه سیستم و. زه کله چې په ولسي جرګه کې هم د عدلي او قضایي و د اداري اصلاحاتو د کمیسیون غړی وم هلته، نو هماغې وخت نه موږ دا تشخیص کړی و چې دغه ډول اصلاحات نه راځي، او سره د دې چې موږ په وار وار د دغه کمیسیون د د لمانځه وړلو په فکر کې وو چې دا د منځه ویچو او یو بل نوی سیستم د اداري اصلاحاتو دپاره رامنځته کړو، ولې له بده مرغه چې زموږ نظریات په حاشیه کې پاتې شو او په ډېر دفاع ورباندې ونه شو. متاسفانه یا له بده مرغه ځینې چوکۍ د ځینې اشخاصو دپاره وساتل شوې، لکه همدغه کمیسیون هم د یو څو کسانو د اشخاصو د خوشحالېدو دپاره تر اوسه پورې پاتې دی، چې زه هیله منم چې ډېر زر بدلون پکې راشي. او یو خدا چې په دې کمیسیون کې بالکل د سر نه په دې فکر وشي چې د اداري کم اداري اصلاحات په کم سیستم کې په افغانستان کې د تطبیق وړ دي. مثلا په وزارتونو کې باید دا سیستم اول رامنځته شي. بلستونه زموږ په قوانینو کې هم ده چې د یو وزارت د بل وزارت پورې دغه تشکیلات نظامي چې دی هغه شکل یا بڼه چې د توپیر سره لري. مثلا موږ د معارف په وزارت کې چې کوم ډول اصلاحات راوستی شو هغه بیا مثلا په بهرنیو چارو وزارت کې نشو راوستی، څه شي چې په بهرنیو چارو کې راوستل شو هغه بیا د روغتیا په وزارت کې مثلا نشو راوستی. موږ ډېرې ستونزې سره په هماغه وخت کې مواجه شوي وو. دغه بستونه چې خالي پاتې شوي هم دي د دغه له کبله پاتې شوي چې دلته هغه لاره چاره ورته سمه نه ده سنجول شوی چې تفاوتونه د یو وزارت د بل وزارت پورې څومره دي. نو په نور دنیا کې چې دا خپل وزارتونه خپل بسونه اعلان تکړي او یو تار ور باندې کیږي د حکومت یو مخصوص کمیسیون یا همدغه یو ادارې د خوانه چې حق تلفیان ونشي معیارونه ورکه مشخص شي. دلته د هر پوسټ لپاره بیل بیل معیارونه ټاکل کیږي په داسې حال کې چې زه فکر کوم چې دا خپل باندې فساد ته زمینه برابرول شي. مثلا دا خپل کمیسیون کله کله خپل زړه
په دغه مسایلو سربیره ځینې داسې هم ویل کیږي چې وای په حکومت کې د جګپورو چارواکو ترمنځ اختلافات هم سبب شوي دي چې دا پوستونه خالی پاتې شي او نوي کسان پې ونګ مارل شي.
زه فکر کوم چې دا ډېر واړه بس پوسټونه دي. په دې کې به زه د دې د یو 50,000 که څه هم ما د میرمن نوریاخیل سره څو ورځې مخکې په دې خبرې وکړې چې دا هغې د خولې نه ماته داسې ویل شو چې دا دقیق معلوم نه دي چې دا واقعا یو 50 دي که څو دېر زره دي او که څو څلوېښت زره دي. خو واقعا بسونه خالي دي. یعنی هغه ځکه چې باید دولت هغه وزارت چې باید په دې خبر اوسي چې څومره دقیق معلومات باید ولري. هغه د کار او ټولنیزو چارو وزارت دی او هغوی باید په دې کې اوس کار وکړي چې څنګه کړی شي چې دا بسونه په ډېر ښه شکل باندې
لیکن د کار او ټولنیزو چارو د وزارت ویان شاغلی افتخاری څو شیبې مخکې وویل ته چې دا له دوی سره اړه نه لري. پخوا د دوی د وزارت له لارې به استخدامېدل خلک لیکن اوس داسې نه ده.
نه یو برخه خدا ده چې د استخدام مسله ده یو دارش تشخیص چې څومره وزارتونو کې څومره بستونه خالی دي او دا بستونه چې دي ولې مثلا نه دي تلي اعلان ته نه دي تلي. یعنې دا د اصلي جرړې یا د مشکل د معلومېدو لپاره باید یو څه جدي اقدامات وشي. زه د دې په فکر کې یم چې او زما په نظر دا د حل لاره هم ده چې یوازې دا د اصلاحات اداري ته پرېنه خود شي. اول خو په هغه سیستم کې بدلون راشي بیا د کار او ټولنیزو چارو وزارت په دې کې اکتیف شي ځکه د کار برخه چې دا د همدغه مسلې لپاره ده چې دولت ته ووایي چې ستا دومره بستونه خالي دي مګر مثلا دغه کمیسیون جوګه نه ده چې دا په ډک کاندي او دې کې ځوانان وګماري. مشکل بل هم چې ستونزه دا ده چې مثلا یو محصل فارغي دي هغې ته دا شرط دي چې د درې کاله باید په حکومت کې کار کړی یا دومره که ان جي او سره کار کړی هغه هم په کې نه حسابوي. نو داسې ستونزې په خپله په همدغه ګمارلو کې د دې سبب ګرځېدلې دي چې بستونه کلونه خالي پاتې شي. چون په واقعي ډول هغه کسان چې په اداري اصلاحاتو کې کار کوي هغوی هم پروفیشنل کسان نه وو تر اوسه پورې. خو زه هیله لرم چې وروسته یو سالم سیستم پر رامنځته کېدو سره په شفاف ډول باندې دا بستونه ډک شي.
ډیره زیاته مننه د ولسمشر د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواری وچی د ټلیفون لارې د یو 50,000 خالی بستونو په ارتباط له ازادي رادیو سره مرکه کوله.
د ازادي رادیو خبری ساعت
تاسو زموږ اخله ازادي رادیو اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو په منځلي څپه 12:00 پیلېږي. د ماښام تر 2 بجو په همدغه څپه دوام کوي. په دې څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه هم اوریدئ شي. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لارې هم اوریدئ شي. ازادي رادیو .com یا ازادي رادیو .org د ازادي رادیو د ویب پاڼې پته ده. که تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې په افغانستان کې د بیروزګاری په اړه نظر څرګند کړئ نو کولای شئ چې دا شی به موږ ته ټلیفون وکړي. تاسو واوریدل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا 150,000 خالی پوسټونه دي خو د ځینو مشکلاتو لکه بل په دغه پوسټونو باندې څوک نشي مرل کېدلی. تاسو مخکې د ولسمشر د ټولنیزو چارو د سلاکاري ملالۍ شینواري څرګندونی واورېدې. هغې دغه ستونزو ته اشاره وکړه. ستاسو په نظر باید څه وسي څو ځوانان په دولت کې جذب شي او کار وکړي او له بیروزګارۍ څخه خلاص شي؟ که غواړئ چې په دې اړه نظر څرګند کړئ البته لنډ نظر نو ټلیفون شمیرې د 0993 2345 او یا هم 0 8 2 5 5 5 که سکایپ لري نو رادیو دات ازادي زموږ د سکایپ پته ده او د افغان بیسیم د 0 8 شمیرې له لارې هم اس ام اسونه راوستوي وروسته یې لولو. اوس یې واورېدونکی لرو مهرباني.
السلام علیکم سروان صاحب نیکیلی و سلامونه می بومنه
سلامت و سی منانه کردی ودان میرابانی وکی صاحب
ما په نظرش بخول ما بنزوی که خپل اتفاق حد را نوی فکر نکو همشی ولا رجل دیواری
بله
خپل د سلام په تا نظر درتوان دنور اخوانه نیستم
بله سلامت و سی منانه البته مال محترم ملالی شنواری سخمده پشتانه وکره دیول چی ندا خالی پوستونه لدی سره ارتباط نه لري ځکه چې دا واړه پوستونه دي خو خیر ستاسو نظر محترم دی بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي
بله سروان صاحب خالد چې جای امد هلمند سلامونه می قبول کړه په دې حق له من نظر داسې ورکو چې موږ یو متل دی وایي چې پرا ولا کزا و نو ساج حکومت چې رااله یم دا راځي چې کوازو ترې صاحب نه راځي کارونه روان دي اول سره چې دې وسه پولیس یو کار دی لسراوی کار ملی په متکاله څنګه لسراوله نه وصله که د سیل په وخت کې چې د اقتصاد په وخت کې چې کار روزګار په وخت کې چې نور ما دي څو شان په خلکو باندې وصله نوري
سلامات اوسې ډېر زیاته مننه شجاع صاحب د حکومت استاد یې نست ځکه چې دفاع کوم ملالی شنواری وویل چې دا پوستونه لمخ کې څخه خالی ول یعنی له تیر حکومت څخه وای خالی پاتې دي بل اړدون خیم له روزان معرفي کوي آزادی رادیو
بل سلام علیکم
وعلیکم السلام مهرباني کوي صاحب
چاروان صاحب علمر ولایت د ناصراج د ولسوالۍ سره د زیاتم د کاري په افغانستان کې دوه وسالن د څه مخلوق ټول په عذاب دي چې د څلور روپو خالی نه په وطن کې او نه هم په بازار کې پیدا کېږي بل دا حکومت اوس داسې کارونه شروع کړي چې مخکې به لا د ولس یو څه غم یو څه غم بیا خوري په هلمند ولایت کې ډېره بې امني ده داسې امنیت نشته ټوله ورځ د توپو ډزې دي پر کورو باندې مشلي جنګ دی روان دی
بله صاحب موږ بله صاحب وروره لکه څنګه چې مو مخکې وویل په بل موضوع باندې خبرې کوو د جنګ خواته من بیا جنګ خو روان ده په دې کې هم شک نشته له ټولو اوریدونکو ډېره مننه که چېرته تاسې هم چې نوبت نه دی در رسېدلی غواړئ چې په همدې موضوع یعنی د بېروزګارۍ په ارتباط او د یو پنځوس دولتي پوستونو د خالي پاته کېدو په ارتباط غواړئ چې نظر څرګند کړئ نو د افغان بیسیم اته سوا اتل شمیره در سره پیاد لري په دې شمیره له موږ سره تماسونه سي لړ نظر ولیکي
خبري ساعت له دوشنبه نه تر چهارشنبه پورې د ماسپخین په څلورو بجو له ازادي رادیو نه
د ننګرهار د مرکز جلال آباد شهر د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو کیلو یو مرکز رسوا شو د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان وای چې دا له دولت څخه غلا شوی تیل دي چې د رسنوې ته ورښکاره کړل له جلال آباد د شاه محمود شینواري په راپور کې جزئیات واوري
که څه هم په تیر کې ډېر رپورټونه خپاره شوي وو چې د امنیتي ارګانونو څخه تیل غلا کیږي او بیا په بازار کې خرڅیږي ولې مسؤلینو به دا خبرونه بې بنسټه بلل او رادول به یې خو دا ځل په ننګرهار کې د غلا شوو تیلو د تخلیه او خرڅولو مرکز رسوا شو د ننګرهار دولتي شورا وکیل جاوید زمان د یو شمېر مدني فعالانو سره یو ځای د جلال آباد ښار اړوند د بیز اکمالاتي په ساحه کې هغه کلا رسنیو ته رسوا کړه چې ظاهرا د مسجد ګمان پرې کېده او د جومات لاؤډ سپیکر پرې لګولی و ولې په داخل کې یوازې لویه کلا ده او د تیلو بوشکې د موټرو لمبر پلیټونه او پرزې پکې پرتې وي د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان ازادي راډیو ته وویل په دې مرکز کې د اردو او نور امنیتي ځواکونو رینجرو به د غلا تیل راوړل او بیا به یې پر شخصي وړو سوداګرو پلورل نوموړي وویل دوی پر خپلو امنیتي ځواکونو افتخار کوي چې د خپلې خاورې دفاع په خاطر قرباني ورکوي خو په خبره یې هغه مسؤلین چې په دا ډول غلاو کې لاس لري هغه دې د قانون منګولو ته وسپارل شي
امنیتي ارګانونه د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د اردو او د پولیسو او د سرحدي او دغسې دغه تیل دوی خرڅوي نو تاسو تیر ورځو کې ولیدل چې موږ عملا د مدني فعالانو په مټ د امنیتي ارګانونو په مټ دغه ونیول چې هلته د رینجرو تیل مخابرې او هغه سیستم ټول وو چې دوی تیل خرڅول او نور د غلا ګاډي هم وه جالي پلیټونه هم وه نو زه په ټولو ولایتونو باندې غږ کوم چې دغه څېړنې وکوئ ولسي نمایندګانو وی کوئ
په دې مرکز کې یو کس په خپلو خبرو کې اقرار کړی چې دې کلا ته به د دو ورور سره رینجر راننوتل، خو دا ورته نه ده معلومه چې څومره تیل به یې پرې خرڅول.
دا دی چې رینجر به راغله، خو ورور به مې ورسره راننوته. دلته بیا به دروازه بنده کړه که مونږ نه پرېښودو خپله، نور دلته به راننوته. خدای خبره چې څومره به ښکته کړو. نور دومره خبر
د 201 سیلاب کل اردو مطبوعاتي مسؤل جګړن شیرناقا ازادي راډیو ته د ټلیفون په لیکه پر دوی لګېدلي تورونه رد کړل او زیاته کړه که چا سره په دې اړه کره اسناد وي نو له دوی سره دې شریک کړي.
وجود نداره که ثبوت بسازه که گویا یک پرسنل اردو ملی در این موضوع دخیل بوده باشه.
بلخوا د ننګرهار امنیه قمندانې مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقیوال وایي دوی ته هم دا مسله رسیدلې ده، خو نوموړی وایي امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد پولیسو ته دنده سپارلې چې د دې موضوع په اړه جدي پلټنه وکړي.
د مدني فعالانو لخوا نه داسې ویل کې وویل شو چې دغه ملي اردو رینجر دلته راتلې او دا کار کېده. په دې رابطه پولیسو ته د ننګرهار ولایت امنیه قمندان پاسوال فضل احمد شیرزاد دنده سپارلې ده چې صحیح تحقیقات وکړي او د پیښې نوعیت معلوم کړي. دا سره خبرې
له دې وړاندې هم یو شمېر رسنیو د تیلو او مهماتو د خرڅولو په اړه ځینې خې رپورټونه خپاره کړي ول، خو مسولینو دا ډول اداوی رد کړی وي. خو دا ځل د تیلو د خرڅلاو مسله په داسې ډول رسنیو سره شریکه شوې چې د دې مرکز او د مسولینو د نیولو مستند ویډیو هم اخیستل شوې ده.
په ننګرهار کې د غلا شویو تیلو افشا د خبرونې نیمایي برخې ته ورسولو. اوس په فرشته جلال زید د ساتلند خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان حکومت وایي هیله لري چې له طالبانو سره د سولې د مذاکرو د بیا پیل لپاره په روانه غونډه کې به د مذاکرو د پیل د رسمي پیل نیټه څرګنده شي. ټاکل شوې ده چې د افغانستان، چین، پاکستان او امریکا استازي د روانې میاشتې فبروري په 28 نیټه په کابل کې څلورم وار سره وګوري. د افغانستان د جمهور غوښتونکو ګوند غړي د سولې د خبرو په شفافیت او د پروسې په بهیر کې د احزابو د رول په اهمیت ټینګار کوي. نن په پکتیکا کې په حمله کې لشتر رجا 14 تنه زخمیان او وژل شوي دي. دا حمله د پکتیکا په یحیی خیلو ولسوالۍ کې وشوه. او په بلخ کې هم په انتحاري حمله کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان دي. د سوریه په حلب ښار کې د روسیې د حکومت د پوځي هوایي حملو له امله زرګونو تښتېدلي کورنۍ نن له ترکیه سره پولې ته نږدې په سیمو کې بندې دي. د ترکیې حکومت ویلي چې مرسته ورسره کوي خو خپل سرحد یې لا نه دی پرانیستی. د ترکیې حکومت وایي دا کسان اکثره ښځې او ماشومان دي. په عین حال کې د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل نن انقرې ته ورسېد او له ترکیې چارواکو سره د مهاجرینو پر بحران خبرې کوي. د ایران حکومت نن خپلو هغو ډیپلوماتانو او استازو ته چې په اټومي مذاکرو کې ګډون کړی و مډالونه ورکړل. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ته چې په اټومي مذاکرو کې د ایراني پلاوی مشري کوله د ځانګړي خدمت مډال ورکړی دی. او د روسیې د امنیت فدرالي اداره وایي چې په یکاترینبورګ ښار کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش و غړي نیولې دي. امنیتي چارواکو ویلي چې د کسانو د مسکو ښار په سینټ پیټرسبورګ او ځینې نورو سیمو کې د سترو تروریستي حملو پلان درلود.
سپورتي خبرونه هم لرو. سباوون کاکړې وړاندې کوي.
سلام په مکرې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته. د افغانستان ځینو لوبغاړو وکړه شول چې د جنوبي اسیا په سیالیو کې ځینې مډال نو ترلاسه کړي. د اولمپیک ملي کمیټې سکرتر جنرال یونس پپلزی ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړو تر اوسه یو د نقره او درې د برونز مډال نه ګټلي دي. دا مډالونه په پهلوانۍ رشته کې لوبغاړو خپل کړي دي، خو د والیبال او بدمنتون په لوبو کې افغان ټیمونو لوبي بایللي دي. د جنوبي اسیا سیالي په هندوستان کې پیل شوې چې د رواني میاشتې تر 14 نیټې به دوام کوي او د افغانستان په استازیتوب کې شاوخوا 200 لوبغاړو برخه اخیستې ده. تاکل چوي ده چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د هندوستان د کورنی کرکټ ټیم سره سبا شل اوره سیالي وکړي. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان ملي ټیم به ټولې 15 سیالۍ د هندوستان له کورنی ټیم سره ترسره کړي. له دې جملې څخه دوه سیالۍ ترسره شوي چې یوه یې افغانستان او بله یې د هندوستان کورنی ټیم ګټلې ده.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده سبا ته افغانستان ملي لوبډله به بیا د هندوستان د داخلي چمپیون لیګ کوم لوبډله چې د هغې سره به شل اوریزې سیالۍ کړي. دا په مجموع کې 15 سیالۍ دي چې دوی د سره شوي. یوه افغانستان ګټلې وه تېره ورځ او لومړۍ سیالۍ د دوی لوبډلې ګټلې وه.
د ښاغلي فضلي په خبره د دې ترڅنګ د افغانستان د 19 کالو څخه د لږ عمر لرونکو ټیم به هم سبا په بنګلاديش کې د نیوزیلند له ټیم سره سیالي ولري. او په بلخ ولایت کې به د والیبال سیالیو په لړ کې نن د مصور ټیم د آریانا ټیم سره سیالي ترسره کړي. دغه ولایت د والیبال فدراسیون فنی مرستیال عاطف عالمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه ټیمونه د تلولي د مقام د خپلولو لپاره خپلو کې سیالي کوي. ښاغلی عالمی زیاته کړه چې په دغه سیالیو کې له دغه ولایت څخه 12 ټیمونو ګډون کړی و چې ګټونکي ټیم ته یو شمېر جایزې هم په نظر کې نیول شوې دي. د ښاغلی عالمی په خبره دغه سیالي یو اونۍ مخکې پیل شوې وي چې نن به فاینل سیالي وي. د خبرونو پای
خبرونه موله آزادي رادیو اوریدل ساعت 4 بجه او 15 دیرش دقیقې دی. د آزادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله لري هم اوریدل شي آزادي رادیو دات کام یا آزادي رادیو دات اورګ. د روانې خبرونه په دوام کې ستاسو پیغامونه هم را لیشو لولو چې د اس ام اس لاله لري مرسته ولیدي. د دې خبرونه په دوام کې به دا موضوعات هم واوري. د ننګرهار د امن سیمو اوسیدونکو له حکومت د امن غوښتنه وکړه. د افغان ژورنالیستانو ټولنې په افغانستان کې د پاکستاني رسنیو پر خپرونو د بندیز غوښتنه وکړه او د مخابراتو وزارت له سیم کارتونو د مالیې ټولولو نوی سیستم جوړوي.
دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت ټینګ کړي.
د ننګرهار د ناامن سیمو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې په مظاهره کې له حکومت د خپل سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهره چانو چې شمېر یې لسګونو کسانو ته رسیده ویل ناامن یو د دوی ژوند ورتریخ کړی او د ننګرهار په ناامن سیمو کې د حکومت لخوا پیل شوی عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه له کابل د رحمت الله افغان راپور واوري.
د ننګرهار د نامن ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي ورسته یو نامن یو دې ته اړ کړل چې د خپل غږ د اوچتولو لپاره کابل ته راشي. مظاهره چیانو چې شمېر یې لسګونو تنو ته رسېده او د کابل ښار په حضوري چمن کې سره راټول شوي وو د هغه چا په ضد شعارونه ورکول چې بېګناه ولسي وګړي او افغان امنیتي ځواکونه اوواژني. مظاهره چانو ویل چې د ننګرهار په ځانګړي توګه د اچین کوټ او شنوارو په ولسوالیو کې د حکومت لخوا پیل شوي عملیات پس روان دي. د مظاهرې تنظیمونکي او قومي مشر عزیز الله شنواری له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مرکزی حکومت څخه وغوښتل چې د دوی په سیمو کې د داعش پر ضد عملیات ګړندي کړي.
دولت نه دغه غوښتنه لرو د عملیات راته وکم نظامی او دغه د ولست امنیت په خاطر باندې یعنی دغه نمخ کې پوسې واچي چې دغه کډوال بیرته لاړشي په خپل کولون کې زیب زی شي چې نو اوس په فعلن مکتب ورته شته نو چپخانه ورته شته د
ښاغلي شنواری وویل چې له نامنو سیمو څخه نږدې 15,000 کورنۍ بې ځایه شوي دي چې تر اوسه حکومت او اړوندو کورنیو او بهرنیو ادارو ورته خاصه پاملرنه نه ده کړې. له تېر یو کال راهیسې داعش د ننګرهار په چین کوټ نازیانو شینوارو او یو شمېر نورو ولسوالیو کې فعالیت پیل کړی چې ورسره سیمه نامنه شوې ده. د راپورونو له مخې داعش ډلې په ننګرهار کې په کمه موده کې د سیمې په لسګونه خلک وژلي او په زرګونه یې د کورنیو پرېښودو ته اړ کړي چې دا مهال د حکومت په ملاتړ ولسي خلکو د دې ډلې په ضد وسلوال پاڅون کړی. که څه هم د ننګرهار د خلکو د غوښتنې په اړه د حکومتي ځواکونو په نظر اخیستلو بریالي نه شو خو له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي و چې په ننګرهار کې د داعش ملا ورماته کړې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري وایي چې په ننګرهار کې د داعش په ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي چې دا مهال هم روان دي.
د 1500 زیات داعش په دغه اخیرو دوه میاشتو کې وژل شوي قومندانان یې وژل شوي لکه ګلزمان اجمال شاهد همداسي سر ګروپان یې وژل شوي دي. وز د داعش مرکزونه د شینوارو په ولسوالیو کې یا په چپریار کې اګم په چیر خوګیانو شیرزاد اسارک د سپینغار کوټ اچین نازیان په دې ولسوالیو کې وز د داعش مرکزونه نشته.
خغلی وزیر زیاته کړه چې د پوځي عملیاتو په لړ کې د داعش اف ام رادیو او د دوی انټرنیټي مرکزونه هم لمنځه وړي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی امنیتي ځواکونو ته حکم کړی چې دا ډله وځپي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به له سیم کارتونو څخه د مالیې یا ټکس په راټولولو کې د شفافیت د رامنځته کولو په هدف یو نوی سیستم جوړ کړي. د دغه وزارت ویان یاسین سمیم ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیستم به پر مخابراتي شرکتونو د نظارت کار هم اسانه کاندي. د موضوع په اړه نجیبې زمان د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ له ویان ښاغلي سمیم سره مرکه کړې او په سر کې د دغه سیستم د څرنګ والی په اړه معلومات غوښتي.
دا سیستم چې دی د ریئل ټایم سیستم په نوم یادېږي. دا سیستم د مشترک طرز العمل چې د درې وزارتونو ترمنځ ور باندې توافق شوی دی چې د مالیاتو د راټولولو طرز العمل په نوم یادېږي. دا سیستم د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت دا توان او ظرفیت ورکوي چې د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې خپل نظارت ټینګ کړي. د سیستم د تدارکات پروسه روان دي او د مالی لګښت پکې ځینې مشکلات موجود و. اوس خوشبختانه د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت او د مالی وزارت د پدې حقله بحثونه روان دي او ابتدایي توافقات شوی ده.
سمیم صاحب، کامیرا بانیو کې وایي چې دغه سیستم به څه ډول د سیم کارتونو څخه محصول راټول کړي.
دا یوازې د سیم کارتونو محصول لپاره نه دي، د استفاده یو لیک پراخه ده او مونږ کولای شو چې د دې سیستم له لارې په عمومي توګه د مخابراتي شرکتونو د خدماتو باندې کنټرول ولرو او څارنه ولرو.
دغه سیستم به ستاسو په کار کې څومره اسانتیا رامنځته کړي؟ یعنی د سیم کارتونو څخه د ټکس د راټولولو په کار کې به څومره اسانتیا رامنځته کړي؟
دا سیستم موږ نه مرسته کوي چې د شرکتونو د عمل کرد نظارت برسېره کول شي چې ځینې معلومات او ډیټا چې د اقتصادي پلان جوړولو لپاره ضرورت ده موږ ته ترلاسه کړي، او موږ کولای شو چې د مشترکینو د مکالمات باندې نظارت ولرو. د مشترکینو د مکالمات او د مکالمات کیفیت ور باندې نظارت ولرو. په مجموعي توګه دا سیستم که سره مرسته کولای شي چې د مخابراتي مکالمات او خدمات باندې نظارت ولرو چې تر څو هغه د کیفیت ښه شي.
د دغه سیستم د فعالولو لپاره څه اړتیا وه چې تاسو دغه سیستم جوړ کړئ او فعال کړئ؟
دغه سیستم چې دی یو پیشرفته تخنیکی سیستم دی او یو معیاري جهانی سیستم ده. پټول نړۍ کې دا استعمال کیږي او د افغانستان د مخابرات او ټکنالوژي معلوماتي وزارت لپاره هم ضرورت وو چې چیرې دغه سیستم جوړ شي نو ډېر اسانتیاوې زموږ لپاره او د خلکو لپاره برابر شي ان شاء الله.
سیستم به څه وخت فعال شي او څه وخت به په کار پیل وکړي؟
دغه سیستم موږ د مالی لګښت مسله حل شي نو ډېر وخت ضرورت ده چې د تخنیکی کارونه ترسره شي او شپږ و میاشتې وخت نیسي.
د افغانستان د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند ښاغلی یاسین سمیم چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریدله. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12:00 دوام کوي. د ماښام له 2 بجو وروسته په همدغه صفو د امریکا شغ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د افغانستان د ژورنالیستانو خپلواک ټولنه وایي چې په پاکستان کې په افغاني رسنیو باندې بندیز لګول شوی، نو د افغانستان حکومت دی هم په خپل خبره کې پر پاکستانی رسنیو بندیز ولګوي. په دې اړه د اجمل تورمان راپور واوري.
د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه او یو شمیر مدني او فرهنګي فعالان د افغانستان په اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له دې عمله انتقاد کوي چې د پاکستان لخوا په یو شمیر افغاني رسنیو د نشراتو د بندي سره سره په ورته عمل لاس نه دی پوره کړی. د افغانستان د خپلواکو ژورنالیستانو ټولنه وایي کله چې پاکستان د افغان رسنیو په وړاندې محدودیتونه وضع کوي، افغان لوري هم باید په ورته عمل لاس پوره کړي. د دغې ټولنې مشر رحیم الله سمندر د دوشنبې په ورځ په دې اړه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته پکار ده چې دغه موضوع پاکستانی لوري سره په جدیت مطرح کړي.
پاکستان کې دننه د افغانستان رسنۍ اجازه نه لري چې آزاد نشرات وکړي په کیبل باندې یا هم په سټلایټ باندې. هلته دوی محدودیتونه وضع کړي دي. د افغانستان د اطلاعاتو کلتور وزارت ته پکار ده چې د پاکستان لوري سره دغه مسله په جدیت مطرح کړي، او که چېرته دغه شي ازادي هلته محدودېږي د افغانستان رسنیو د نشراتو، بیا د افغانستان حکومت دا صلاحیت لري چې ورته اقدام وکړي.
راپورونه وایي چې په پاکستان کې د یو شمېر افغان رسنیو پر خپرونو رسنیز بندیزونه لګول شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستانی تصویري رسنۍ د افغانستان د کیبلي شبکو له لارې خپرونې لري. دغه شان ویل کېږي چې په افغانستان کې د پاکستانی چاپي رسنیو د خرڅلاو د بندیزونو سره سره لا هم دغه ورځپاڼې په خال خال ډول له لوستونکو سره لیدل کېږي چې د چارو د شنونکو په باور د راوړلو او خپرولو څرنګوالی تعقیب ته اړتیا لري. ویل کېږي چې په دغو خپرونو کې تر ډیره د افغانانو ترمنځ د تفرقه اچونې او د مخالف وسلوالو ډلو په ملاتړ مطالب خپرېږي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان فرهنګي او مدني فعالان هم د پاکستاني رسنیو په وړاندې د افغان حکومت د ورته عمل غوښتونکي دي. خو د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي دوی له پاکستان سره د رسنیز چال چلند په یوه طرحه کار کوي چې تر اوسه نه ده وروستی شوی. د دغه وزارت ویان هارون حکیمی په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
افغانستان دا موضوع هم په پام کې لري چې د پاکستان سره د چلند یو لاره غوړه کی. تر دې وړاندې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د پاکستان سره د تفاهم خبره کړې وه. یو د تفاهم طرح پاکستان ته وړاندې شوی و چې لکه افغانستان چې د دوی رسنیو ته د خبرونو اجازه ورکړې که چیرې افغاني رسنیو ته هم په پاکستان کې د خبرونو اجازه ورکړې سي، خو دوی هغه موافقه نه ده منلې. اطلاعات و فرهنګ وزارت په دې وروستیو کې د پاکستان سره مشخص د رسنیز چل چلند پورې وکړنلار غور کوي.
د یادونه ده که څه هم پاکستانی رسنۍ تر ډیره په اردو ژبه خبرونې لري، خو دا چې ډیری افغانان د کډوالۍ پر مهال هلته اوسېدلي او په پاکستانی ښوونځیو کې سبق ویلی دی، نو ځکه یې په تفهیم کې کومه ستونزه نه لري او ډیر کتونکي او لوستونکي لري.
خلاص دی سی کلینیکونه دی انزا کلینیکونه سی
پسیکا که هم مور بدون شک مثبت تغییرات را دی پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه کام کوي نه دی مکرای.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر لڅلورو تر 15 بجو
له ازادي رادیو.
کمو دا خبرونه له پیل اوریدلی وی نو پترس کی مو وویل چې د افغانستان په دولت کې شاوخوا یو 50,000 دولتي پوسټونه خالی پاتې دي او دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو چې په لسګونو زره افغان ځوانان بیروزګار دي او د روزګار لپاره بهرنیو هیوادونو ته ځي. په دې اړه مو ستاسو نظرونه غوښتي وو چې اوسې لولو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1903 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
د هلمند له مرجع څخه رحیم الله مقدس لیکي زما په نظر په افغانستان کې د بدبختیو اصلي سرچینه بیکاری ده، ځکه خلک د پیسو لپاره د پردویو په خوله جنگ کوي. امیر له خوست څخه لیکلي دي دوه کاله کېږي چې د پوهنتون د زراعت پوهنځي څخه فارغ یم خو تر اوسه بیروزګار یم. زهین لکندهار لیکلی په کار داده چې تر هر څه ژر د خالی پوستونه په شفافیت مستحقو کسانو ته چې بیروزګار دي ورکړی شي. دلسوز له هلمند لیکلی وایي زما په خیال ده د تشو ځایونو ترخوا به مشران خوري. عبدالغفار تقوا له سپین بولدک څخه لیکلی دي 95% ځوانان بیکاره دي، ژر باید کار ورته پیدا شي، که کار نشي ورته پیدا کولی پایله به خراب وي. د غزنی څخه محمود روشن لیکلی دی وای د بیکاری زیاتی تر ټولو بده نتیجه داده چې ناامنی زیاته شي، ورسره ناامنی هم زیاته شوې ده. از غرشا شینواری لیکلی دولت باید د خالی پوستونو د ډکولو لپاره تصمیم ونیسي، کنه ځوانان به د طالبانو لیکو ته ورشي. له نورستان څخه محمد مدنی لیکلی بیکاری په هیواد کې یو جدي ستونزه ده، په دې هیله چې حکومت خلکو ته د کار زمینه مساعده کړي. او یو بل اوریدونکی له خوست څخه لیکلی دی نومې کلاف لیکلی دی لیکلی دی وایي چې د یو 50,000 خالی پوستونو د خالی کېدو یا خالی پاتې کېدو په خاطر حکومت د محکومېدو وړ دی او باید حکومت له دې غفلته نور لاس واخلي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، خبري خپرونه ده. اوس هم د پاکستان په لور د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت د بلوچستان د ساحلي ښار گوادر د امنیت د ټینګښت لپاره سلګونه نوي سرتیری او پوځي تجهیزات استولې دي. پوځي چارواکي وایي د دې تازه امنیتي تدابیرو هدف د چین لخوا د میلیاردونو ډالرو د پانګونې د امنیت خوندي کول دي. په دې موضوع د رویټرز خبري اژانس د راپور پر اساس جزئیات رضوان مراد وړاندې کوي.
د چین د شپږ څلوېښت میلیاردو ډالرو د پانګونې امنیت چې د بلوچستان له گوادر ساحلي ښار څخه پیلېږي د پاکستان لپاره چې سخت دریځه ډلې پکې فعالې دي یو ستر چیلنج بلل کیږي. د پاکستان پوځ او د کورنیو چارو وزارت وایي د گوادر ښار د امنیت د لا خوندي کولو په هدف سلګونه نور سرتیري استولي دي او په نږدې راتلونکي کې به نور اضافي ځواکونه هم په دې سیمه کې ځای پر ځای شي. د پاکستان یو امنیتی مقام رویټرز خبری آژانس ته ویلي چې په گوادر ښار کې د چینایي اتباعو د امنیت لپاره به ډیر شر شوخوا 1500 خاص سرتیری په دندو وګمارل شي. چین په روان میلادي کال کې په پاکستان کې د شپږ څلوېښت میلیارد ډالرو پانګونه چې سرکونه ریل لارې او د پایپ لاینونو د جوړولو پروژې پکې دي اعلان کړه. که څه هم چې پاکستاني مقاماتو دا لا نه دي ویلي چې د چین د دومره لوی پانګونې په نتیجه کې به څومره کسانو ته کار روزګار برابرېږي، خو اسلام آباد تمه لري چې دا پروژې به په اوږدمهاله کې پاکستان ته سلګونه میلیارده ډالر عاید ورکړي. د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر سرفراز احمد بوکتی رویټرز خبری آژانس ته ویلي د هغو ټولو سیمو امنیت به ټینګ شي چېرته چې د چین د پانګونې پروژې عملي کیږي. نوموړي ویلي حکومت به پرې نږدي چې وسلوال د پاکستان د اقتصاد د ملا تیر له ګواښ سره مخامخ کړي، خو د بلوچستان د چلی غوښتونکو د ازادۍ جبهه وایي چې پر خپله خاوره به دا پانګونه ونه مني. د دې جبهې وان میران بلوچ وایي دوی د چین او پاکستان د اقتصادي پروژه د خپلې خاورې ښکېلاک ګڼي. جدی غوښتونکو بلوچانو ویلي په کومو سیمو کې چې چین پانګونه کوي له هغې ځایه سلګونه بلوچ کورنۍ په زوره ویستل شوي او د دوی وسلوال به پر دې ټولو پروژو بریدونه وکړي.
تاسیز مشخل ازادي رادیو اورې د جرمني صدر اعظم چې د کډوالو د ستونزو په اړه د خبرو لپاره ترکیه ته تللی لاند قری غواړي چې په دې برخه کې ژمنی عملی کړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې و چې د قاچاقړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کړي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرسته ژمنه کړې ده. نور تفصیل نوریاس نوری اوروي.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل نن په داسې حال کې په انقره کې د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو او نورو لوړ پوړو چارواکو سره خبرې کوي چې له سوریې سره په پوله په لسګونو زره سوریایي کډوال راټول شوي او هڅه کوي چې د ترکیې خاورې ته ننوځي. د راپورونو له مخې دغه کډوال چې شمېر یې شاوخوا 15000 کسانو ته رسي د سوریې له حلب ښار د جګړو د پراخېدو له ویرې له خپلو سیمو تېښتې ته اړ شوي دي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو او پناه غوښتونکو یو اصلي دالان بلل کیږي، د هیواد د مرکل د سفر یو مهمه اجنډا هم د همدغو کډوالو او پناه غوښتونکو مسله ده چې په څه ډول کولی شي د دغه بهیر مخه ونیسي. اروپا ته تیر کال د ورغلو کډوالو او پناه غوښتونکو ډېرې برخې ته یې جرمني په خپل خاوره کې ځای ورکړی دی. د جرمني صدر اعظم بنن دی ورځ په وروستیو کې دغه راز په انقره کې ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره هم وګوري. ترکیه د مرکل د کډوالو او پناه غوښتونکو د بهیر د مخنیوي په هڅو کې مرکزي رول لوبوي، ځکه د هیواد په خپله خاوره کې شاوخوا 2.5 میلیونه د سوریې کډوالو ته ځای ورکړی دی. انقره وایي له دې زیات کډوالو د منلو لپاره امکانات نه لري. اروپایي ټولنې د خپلو بهرنیو پولو د ټینګښت د هڅو په ترڅ کې له ترکیې هم غوښتنه کړې ده چې خپلې پولې د کډوالو او پناه غوښتونکو پر مخ وتړي. ترکیه د تیر کال په نومبر میاشت کې موافقه کړې و چې د قاچاقړونکو د شبکو په وړاندې به مبارزه ګړندۍ کوي او اروپایي ټولنې هم د دې کار په بدل کې ورسره د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې ده. کله یوې خوا اروپایي ټولنې په تېره بیا جرمني په دې وروستیو کې پر ترکیې فشارونه زیات کړي چې د کډوالو د بهیر مخه ونیسي، له بلې خوا له انقرې غوښتنې مخ په زیاتېدو دي چې له خپلې پولې سره ایسار شویو په زرګونو سوریایي کډوالو ته اجازه ورکړي چې د هیواد ته ننوځي. د بشری مرستو ډلو خبرداری ورکړی چې دغه کډوال له سخت حالت سره مخامخ دي، خو ترکیه ویلي چې د ښځو او ماشومانو په ګډون له دغو کډوالو سره مرستې کوي خو پوله یې پر مخ نشي پرانستلی.
د ترکیه او سوریې د پولو په اوږدو کې لسګونه زره بې ځایه شوي کسان ګیر پاتې دي. د ترکیه مرستندوی مؤسسې ورسره مرسته کوي خو دغه هیواد خپلې پولې د کډوالو پر مخ نه دي پرانیستي. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم ترکی چارواکو سره د کډوالو په هکله د خبرو لپاره انقرې ته نن ځي، لکه څنګه چې مخکې نوریاس نوري په خپل راپور کې یادونه وکړه. سلطان محمد سرور د لویدیځو خبري اژانسونو د راپورونو پر اساس په دې موضوع نور جزئیات وړاندې کوي.
د سوریې په حلب ښار باندې د روسي ځواکونو په ملاتړ د حکومتي قواوو له بریده وروسته لسګونه زره بې ځای سوي کسان د دغه هیواد او د ترکیې د پولو په اوږدو کې ګیر پاتې دي. انقری ویلی دی چې له دغو کسانو سره چې ګڼ شمېر ښځې او کوچنیان هم پکې شامل دي مرسته کوي، خو خپلې پولې یې د دوی په مخ نه دي پرانیستلي. بلخوا مرستندوی سازمانونه خبرداری ورکوي چې دغه خلک په یو ډیر سخت حالت کې دي. د انسان حق و حوریت لري په نامه د ترکیې د یوې مرستندوی مؤسسې مطبوعاتي مسؤول براق قرچه اوغلو د رویترز خبري آژانس ته ویلي:
Şu an en büyük ihtiyaçları barınma konusunda, çünkü kış aylarındayız, hala yağmur yağıyor, kar yağabilir.
Tırtolu ziyat sarpana o tezerurat de. Hava sarada, baran uri avkede şivavra hamboşi. Da hava vaziyat da kangal padara jokede. پتیرو څوکلونو کې څه د پاسه شل کوچنیان د هوا د یخنۍ له امله مړ شوي دي. د دغه سیمړنې د تکرار د مخنیوي لپاره اوس مهال سرپناو ته عاجله اړتیا
ده.
په عین وخت کې د جرمني صدراعظم انګلا مرکل د ترکیې جمهور رئیس او صدراعظم سره د خبرو لپاره د دوشنبې په ورځ انقرې ته ورسېدله. اروپایي اتحادیه وایي انقره باید د پناه غوښتونکو په مخ خپلې پولې پرانیزي، خو په عین وخت کې فشار واردوي چې لویدیځې اروپا ته د دغو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. اکثر دغه کډوال غواړي د اروپایي اتحادیې هیوادونو ته ځان ورسوي. اروپایي اتحادیې اروپا ته د کډوالو د ورتګ په مخنیوي کې د همکاري لپاره ترکیې ته د 3 میلیارد یورو مرستې ژمنه کړې.
دا هم د دې خبری ساعت د ځینو مهمو مطالبو لنډیز. د پکتیکا ولایت د یحیی خیلو ولسوالۍ په یوه نانوایی کې د چاودنې له کبله لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. تر اوسه د دې چاودنې علت او څرنګوالی نه دی معلوم. ویل شوي چې په دې چاودنې کې 60 تنه نور ژوبل شوي دي. د ننګرهار د مرکز جلال آباد ښار د بیس په اکمالاتي سیمه کې د غلا شویو تیلو یو مرکز رسوا شو. د ننګرهار د ولایتي شورا وکیل جاوید زمان دا له دولت څخه د غلا شویو تیلو مرکز و بالو رسنوی تی وشکاره کرد. دولس مشه مانی وی پا افغانستان که ده تقنین لرده تقریبا لرکوت سر مخامخ ده. دولس مشه را شفغانی ویند مرستیال ویند زفر هاشمی نن پا کابل که یه خبری غوندی تول چه ده تقنین پا برخه که ده ملی شورا نه همکاری حکومت لزینو مشکلاتو سر مخامخ کرده. او د ننګرهار د امن سیمو یو شمېر اوسیدونکو نن په کابل کې په یوه مظاهره کې له حکومت د خپلو سیمو د امنیت غوښتنه وکړه. مظاهرهچیانو چې شمېر لسګونو کسانو ته رسېده ویل ناامنیو یې ژوند ډېر ورتریخ کړی او د ننګرهار په امن سیمو کې د حکومت لخوا پیل شویو عملیاتو نتیجه نه ده ورکړې.
مرا سا پغلا باندے، مرا سا پغلا باندے.